ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د شمشاد زردران په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي، په راپورونو سربیره اونیز پروګرامونه هم لرو. په راپورونو کې اورئ چې ننګرهار ته په زرګونو بیرته راغلي کډوال د سرپناه له ستونزې سره مخامخ دي. په کندوز کې هم په زرګونه کورنۍ د وسلوالو طالبانو د وروستیو حملو له کبله بې ځایه شوي دي. تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه واورئ چې محمد حدیث پردیسی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د سپین بولتک او چمن ترمن سیمه کې د یو شمیر کسانو لولوري د پاکستان بیرغ ته د ورچولو پیښه وغندله. د افغانستان د پوز لوی درسیز جنرال قدم شاه شهیم هنتزی او واشنگتن ته د ترکیې لولوري د فتح الله ګولن د مستردولو رسمي غوښتنلیک ورسېدلی دی. دا هم بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د سپین بولدک او چمن ترمن سیمه کې د یو شمیر کسانو لوري د پاکستان بیرغ ته د ورچولو پیښه وغندله او وی ویل چې بیرغ د وی ځانګړي ادارې نه بلکې د یو هیواد ولسستازي توپ کوي. زاخیلوال پرون سه شنبه پر ټویټر ویل هغه کسان چې د پاکستان بیرغ سوځولې دی د افغانستان د حکومت او خلکو استازي نه دي. افغانان او د افغانستان حکومت د پاکستان او یا بل هیواد ولستا د داسې سپکاوي ملاتړ نه کوي. د زاخیلوال په نا تر دې پیښې وروسته د پاکستان حکومت د چمن او سپین بولدک لاره بند کړه چې له امله یې د دواړو خواوو لسونو ته زیات تاوان رسېدلی دی. د بولدک او چمن لاره له تیرې چهارشنبې راهیسې بند ده. په کندهار کې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 15 ورځو کې د لارې د بندېدو له امله د میوې سوداګرو ته زیات مالی تاوان رسېدلی ځکه هوا ډېره ګرمه ده. کندهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پاکستان له قونسل سره رسمي خبرې کړي او په اسلام آباد کې هم له افغان لوري د دې ستونزې د حل سیاسي هڅې روانې دي. د افغانستان د پوز لوی درسیز جنرال قدم شاه شهیم هنتزی د هندي خبرونې د کا هلارټ په حواله جنرال شهیم بارتلونکو ونی په نیوی دیلی کې د هند پوز لوی درسیز جنرال دلبر سنگ سوهاګ سره وګوري او د هند له صدر اعظم او د دفاع وزیر سره په ټلیفوني خبري وکړي. د افغانستان د پوز لوی درسیز په داسې وخت کې هنتزی چې د رپورټونو په حواله نوی دیلی له د هیواد سره د خپل پوزي مرستو پر زیاتولو غور کوي. رپورټونه وایي چې جنرال شهیم با د افغانستان د پوز د اړتیا او وسایلو ولست هم هندي لوري ته وړاندې کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت او د لوی درسیز دفتر په دې اړه تفسیره نه ده کړې. وروستۍ کورنۍ خبر په کندهار کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې درې وسلوال مخالفین وژل شوي او یو اندازه مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. په کندهار کې د 215 متل قلوردو مسولین وایي چې دغه عملیات د کندهار د خاکریز پنجوایی او د ارغنداب په ولسوالیو کې ترسره شوي دي. له دغه قلوردو څخه په خبري شوي خبر پاڼه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې درې تنه وسلوال مخالفین ژوبل شوي هم دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او دا هم د سیمه نړۍ څو مهم خبرونه. واشنگتن وایي د ترکیې لوري په امریکا کې د میشت مذهبي شخصیت فتح الله ګولن د مستردولو رسمي غوښتنلیک ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مارک تونر پرون سه شنبه خبر اعلان ته څرګنده کړه چې متحده ایالات د دې غوښتنلیک پر متن او حقوقي اړخ غور کوي. د ترکیې ولسمشر پر فتح الله ګولن تور پورې کړی چې په جولای کې د هغه د حکومت پر ضد د ناکامې کودتا پلان جوړ کړی و، خو مارک تورن وویل چې د فتح الله ګولن د مستردولو غوښتنه له کودتا سره ارتباط نه لري. تونر په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د بالتیک سمندرګي پر غاړه پرتو هیوادونو ته ډاډ ورکړل چې واشنگتن به د دې سیمې د امنیت ټینګولو لپاره د ناټو تعهد په پام کې وساتي. بایدن د استونیا، لتویا او لیتوانیا پر ولسمشرانو غږ وکړ چې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو ګوند د کاندید ډونالد ترامپ خبرې جدي وننګیري. ترامپ په وروستیو کې ویل چې د انتخاباتو د ګټلو په صورت کې به متحده ایالات د ټولو غړو هیوادونو د دفاع لپاره د ناټو له تعهد وباسي. جو بایدن پرون سه شنبه په لاتویا کې د ډونالد ترامپ د خبرې رد کړې شوې ویل د ناټو لپاره د امریکا په دواړو ګوندونو کې ملاتړ زیات دی. د ایتالیا پولیسو پرون سه شنبه د یو افغان ځوان د نیولو خبر ورکړ چې تر یوې لارې لاندې تړل شوی و او نږدې 400 کیلومتره واټن یې وهلی و. د رپورټونو پر اساس د ایتالیا پولیسو ته یو شمېر کسانو چې پر موټر سایکل سفر کاوه او د لارې په تل پورې د هلک لیدل یو خبر ورکړی دی. د لارې چلوونکو پولیسو ته په دې اړه چې د افغان هلک څرنګه ځان د په موټر پورې تړلی وو بې خبري څرګنده کړې ده. د لارې چلوونکي له ترکیې د اسپانیې په لور په حرکت کې وو. د ایتالیا حکومت د نیول شوي افغان د پناه غوښتنه رد کړې او امر یې کړی چې په اوو ورځو کې ځان له دې هېواده وباسي. د روان کال له پیل راهیسې 100,000 پناه غوښتونکي ایتالیا ته رسیدلي دي. زیات کسان د اروپا بډایو هېوادونو ته د رسیدو په تمه په ایتالیا کې د نمونو له ثبتولو ډډه کوي. او وروستی خبر د وروستیو راپورونو له مخې د ایتالیا د نن ورځې په زلزله کې لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي. په دې زلزله کې چې شدت یې د ریختر په حساب 6.2 درجې و او د ایتالیا د پلاسمینی روم په ګډون یې د دغه هېواد مرکزي سیمې ولړزولې په لسګونو کلي ویجاړ شوي دي. د زلزلې مرکز ته نږدې د ریتی د سیمې ودانیو ته زیات زیان اوښتی او برېښنا پرچاوه شوې ده. د زلزلې له ټکانونو سره چې په 3.5 بجو احساس شول خلک په منډه سړکونو ته ووتل. خبرونه هم دومره ول ملتیا مو مننه کو.
ساعت 10:05 دقیقې دی. آزادی رادیو اوري. د پاکستان ننګرهار ته بیرته راغلي کډوال د سرپناه له سختې ستونزې سره مخامخ دي.
دو میاشتو شو کور پسې ګرځم، کور نه پیدا کې چې پیدا شي. سلور کوټو والا کورونه دي، $1,500، $3,500، $300.
لوی چرانوال وایي له فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز غړي بشپړ شول. د کندوز جګړې شاوخوا 3,000 کورنۍ بې ځایه کړي.
څلور طالب راغله ګرده واخیستل در په درکه اواره ګرځو اوس کښتونه ګرده پاتې دي.
د ولسي جرګې ځینې غړي په امنیتي برخو کې سیاسي مداخلې د ناامنۍ د ډېرېدو سبب بولي.
پښتانه بویم چې په افغانستان کې اکثریت تقرری د زورواکو په واسطه سره کېږي.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د کابل ورځپاڼو ته هم په دې خپرونه کې کتنه کوو. هغه کډوال چې له پاکستانه ننګرهار ته کډه شوی وایي کرایه کورونه ورته نه پیدا کیږي او که پیدا هم شي کرایه د پخوا په پرتله دوه برابره لوړې شوې دي. دوی د سرپناه له سختې ستونزې سره مخامخ دي. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری د دوغو کډوالو پر ستونزو راپور رالېږلی.
له پاکستانه راستنیدونکو کډوال وایي په جلال آباد ښار کې له یوې خوانه ورته کرایه کورونه نه پیدا کیږي او که پیدا شي به یې د پخوا په پرتله دوه برابره لوړې شوې دي. دغه کډوال وایي هلته ور باندې د پاکستان حکومت د ظلم ساحه پراخه کړه او افغانان دې ته مجبور شول چې خپل کاروبارونه په اوبو لاهو کړي، دوکانونه او کورونه په ټیټه بیه خرڅ کړي، خو دلته د کرایه کورونو پسې سترګې راووتې او یوازې ورته هغه کورونه پیدا کیږي چې به یې تر اسمانه ختلي وي.
زمانم حامد د ننګرهار کې اوسېږم، پیښور نم کډه راغلی ده. دا دوه میاشتو شو کور پسې ګرځم، کور نه پیدا کې چې پیدا شي. سلور کوټو والا کورونه دي، $1,500، $3,500، $300، پنځه کمرو والا دونه خو دي چې زرو کې خبرې کوي. دا دوه میاشت کېږي هیڅ کور هم نه دی پیدا کړی دی.
نوم احمد الله دی او د پاکستان نه ماجر راغلی او حالت چې دی موږ باندې ډېر ظلمونه وشولو چې موږ چې و دا کور په 15,000 کورم چې دا په 2,000,000 روپۍ باندې خرڅ کړو، خو دلته چې رالو موږ ویل دلته په کورونه هر څه ارزانې. دلته چې دی کورونه یعنی دا زموږ ورونه نه یوازې دا چې کورونه ګران کړي، بلکې دی په خپله دی داسې پرېکړه کړې وه چې دی ماجر راځي او موږ په دې باندې دا کورونه چې دی ډېر ګران خرڅو.
د جلال آباد په ښار کې د کورونو د رهنمای معاملاتو خاوندان هم وایي په ښار کې د کرایه کورونو پیدا کېدل ستونزمن دي. انجینر محمد رحیم چې د جلال آباد په ښار کې د کورونو د رهنمای معاملات لري وایي هر ورځ ورته په لسګونو کډوال د کرایه کورونو د نیولو لپاره مراجعه کوي، خو نوموړی وایي دوی سره یوازې هغه کورونه خالی پاتې دي چې کرایه له 500 نیولې تر $1,000 پورې وي.
هغه کډوال چې راځي نه پوښتنې کوي زموږ پراپرټۍ ته راځي، نو تقریبا د ورځې 100-150 نفر عام تر دېش کله هغه کم راشي 500 نفر تقریبا. کچیر یو کور $300 وي نو هغه $600 ته ختلی ده. کچیر یو کور لس وتا کو لري هغه ته $1,000 باندې باندې ورکی $800 باندې.
له پاکستان نه راکړه شوی کډوال رحیم الله بیا افغان حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د اوسېدو زمینه برابره کړي او په یو مشخص ځای کې ورته کیمپ جوړ کړي.
دلته منګ چې کوم دی اوس راغلی دلته رهنما ولا ته وشم د کور پیدا کا هغه ټول ډالر خبرې کوي موږ موس نه لرو چې موږ ډالر باندې کور ځانته ونیسو او دلته اوس موږ د حکومت داخله کوچ موږ کمپونه او ځینې موږ ته برابر کړي چې موږ یې چې خیر د کورونا نه وي خیر ځانته به خیمې ولګو چې ځان صرف خپلې چې موږ ته چا غږ راپس نه وي په موږ هیڅ وس نه لرو اوس موږ چې راغلي د ماماګانو په کور کې پراته وي. دلته
بلخوا د ننګرهار ولایت وینا تاوله خوګینه د کډوالو ستونزې پر ځای ګڼي او وایي د همدې ستونزو د حل په خاطر له مرکز یو پلاوی هم ننګرهار ته راغلی و او تمه یې ښکاره کړه چې ډېر ژر به د افغان کډوالو د استوګنې ستونزه اواره شي.
ولې مشکلات ډېر زیات دي. کډوال د افغانستان په کچه اکثریت د تورخم له لارې راځي او اکثریت یې په ننګرهار کې مېشت کېږي. د ننګرهار ولایتي اداره په دغه برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ ده. په دې برخه کې له مرکز څخه هم یو لوړ پوړی هیات راغلی و خو د دوی دپاره د استوګنې ځایونو دپاره او د دوی د نورو ستونزو د حل په موخه هغه خپلې څېړنې وکړي هغې مرکز ته لاړ دي. انشاءالله موږ هیله منو چې د دغه څېړنو په نتیجه کې به یو مثبته نتیجه موږ لاسته راوړو ستونزې به حل شي.
د کتونکو په اند له یوې خوا د ننګرهار د اکثر ولسوالیو څخه خلک د ناامنیو له امله خاطر راکړه شوي او له بلې خوا له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ هم تیزه شوي چې په خبره یې د جلال آباد ښار په دومره اندازه د کډوالو د ځایولو ظرفیت نه لري او مرکزي حکومت باید افغان کډوالو ته د اوسېدو کیمپونه جوړ کړي.
په همدې حال کې چې له پاکستانه په زرګونه کډوال افغانستان ته راستانه شوي په داخل کې د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. د کندوز ولایت د کډوالو بیرته راستنیدونکو د چارو ریاست وایي چې په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله شاوخوا 3000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. بې ځایه شوي کورنۍ له دولته غواړي چې د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړي څو دوی وکولی شي بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. په دې اړه له کندوزه د اجمل آریان راپور.
په کندز کې د جګړو له کبله څه باندې 3000 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د روانې جګړې له کبله څه باندې 3000 کورنۍ د کندز مرکز پورې اړوند سیمو څخه همدارنګه د دې ولایت له خان آباد ولسوالۍ څخه د نوموړي ولایت بېلابېلو سیمو ته او تخار ولایت ته بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې اوس مهال له ډېرو ستونزو او ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. دوی له دولت څخه غواړي چې د دوی په سیمو کې امنیت ټینګ کړي څو بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. له دغو بې ځایه شوو خلکو څخه څو تنه خپلې ستونزې داسې بیان کړي:
دا ټوله بدبختي سره روانه ده. په کندوز کې دا د حکومت د چارواکو نه ده، پام یې ونه کړ، توجه یې ونه کړله ورته. نو څلور طالب راغلل، ګردی واخیستل، در په دره کې اواره ګرځو، اوس کښتونه ګرده پاتې دي، نه کار نه شاید نو حکومت بخصاص کوي.
منګل جنگ نه واره سوی استو، ډیر زیات جنگ د ټول کورونه ما واره سوی دي، در په در استو، نور هر خواته تیت پراک سوی استو، نو د جای نسته سم ګرار سو.
من خانابات نه واره سوی استو، جنگ د بدبختی د ټول ماشومان هغه ټول په دی ګرمي کې ټول واره سوی دي، جای نسته سلار سو کیلوب کې.
دغه خلک د کندوز سیمه چارواکي د امنیت پر اوستو کې ګرام بولی. دوی وایي چې دولتي چارواکو له خلکو سره ژمنې کړې وي چې دغه ولایت د طالبانو لښتون څخه تصفیه کوي، خو دوی خپل ژمنې عملي نه کړې چې له کبله وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. په همدې حال کې د کندوز د کډوالو او راستنیدونکو ریاست مشر سید عبدالسلام هاشمی وایي چې په کندوز کې د دغې وروستۍ جګړې له کبله څه باندې 3000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي کله چې د دغو بې ځایه شوو خلکو عرضې دوی ته ورسیږي، نو دوی خپله سروې پیلوي او له سروې وروسته پر دغو بې ځایه شوو کورنیو باندې مرستې وشي. له خان آباد ولسوالۍ څخه زر کورنۍ او د کندز مرکز زرخرید، ملا سردار، 300 فامیلی او پلی الچین سیمو څخه څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. بلخوا د کندز والی اسدالله مرخیل وایي چې دوی د بې ځایه شوو کورنیو لپاره په کافي اندازه مرستې په اختیار کې لري. ښاغلی عمرخیل زیاتوي چې دوی هڅې کوي څو ډېر ژر بې ځایه شوو کورنیو ته اړینې مرستې ورسوي.
هغه څوک چې بې ځایه سوي دي، موږ د هغوی لپاره کافي امکانات لرو. په زرهاو کورنیو ته موږ مواد تیار لرو. کمیټه د استقرار موږ ته اطمینان راکړی ده. هغه موسسات چې د خیریه موسسات دي او کومک کوي، ملي او بین المللي موسسات، هغوی د لکهاو کورو لپاره هم مواد تیار لري په زیرمو کې.
د یادونه ده چې له یوې اونۍ راهیسې د دې ولایت په ولسوالیو کې همدارنګه د کندز مرکز په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنه جګړه دوام لري او دغې جګړې د کندز ولایت اوسیدونکي ډېر په اندېښنه کړي دي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منگول وقت در شریف
پوهنه
زویمون پا مرتب که دباران دپارا پانایی نشتمون بزمگه که اینو
تاسو اساسی حقونه. آزادی رادیو 1206 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
د امریکا پوس په هلمند کې د خپل یو عسکر د وشل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر تایید کړ. د امریکایان د هغو پوځیانو په ډله کې شامل و چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره تازه هلمند ته استول شوي دي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زئی اوروي.
د امریکا دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د زخمی امریکایي عسکر روغتیایي وضعیت ښه دی، خو په پرونی چاودنه کې د وژل شوي عسکر د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د امریکا د پوځ په وینا پرونی چاودنه په لشکرګاه کې د افغان او امریکایي پوځیانو د ګډې ګزمې سیمې ته نږدې شوې وه. د پینټاګون په خبر پاڼه کې په دې اړه چې شپږ افغان عسکر هم د سړک پر غاړه پر دې ځای په ځای سوي ماین زخمیان شوي ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو ویاند په هلمند کې د خپلو عسکرو د مرګ او ژوبلې خبر تایید کړی او یو وار بیا یې ټینګار کړی چې د دوی عسکر له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ګډون نه کوي. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د حملو له شدت سره روانه اونۍ تر سلو زیات امریکایي عسکر دې ولایت ته واستول او په لشکرګاه کې په یو پوځي قطعه کې ځای پر ځای شو. جنرال چارلز کلیولند په کابل کې د هلمند د وضعیت په اړه خبریالانو ته وویل چې د هلمند په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د وروستیو حملو شدت تر بل هر وخت زیات و. امریکایي ځواکونه پر وسلوالو طالبانو هوایي حملې کوي، خو د ائتلافي قواوو ویاند جنرال کلیفلند ویلي چې هلمند ته تازه استول سوي پوځیان به یوازې د افغانستان د امنیتي قواوو پر روزنه لګیاوي. د امریکا د دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې هغو دوو عسکرو چې پرون په هلمند کې په ماین الوتي د پیښې په ځای کې او په ګزمه کې څه کول، خو څرګنده کړې ده چې دواړه عسکر له افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې مشورې او ملاتړ د ماموریت غړي وو. په وروستیو کې لیدل سوي چې امریکایي پوځیان د وسلوالو طالبانو د حملو په ځای کې د امریکایي الوتکو د هوایي حملو د تنظیم لپاره له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. دا په روان میلادي کال کې اول وار دی چې یو امریکایي پوځي د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل سو. د جنوري په میاشت کې هم یو امریکایي مامور په هلمند کې وژل شوی و. د امریکا سمندري ځواکونو په 2010 میلادي کال کې هم هلمند ته ورودانګل او د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې افغان لوري ته وژه ورکړه. د امریکا د سمندري ځواکونو شپږ کاله مخکې له افغانانو سره مرسته وکړه چې پر هلمند کنټرول ټینګ کړي، خو د عملیات د سلګونو امریکایي ائتلافي او افغان پوځیانو د تلفاتو په بیه تمام شو. بهرني ځواکونه په 2014 میلادي کال کې له هلمند ووتلو او له هغه راهیسې وسلوال طالبان وخت نا وخت د کلیو او ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. امریکا اوسمهال په افغانستان کې 9,800 عسکر لري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې په امنیتي او دفاعي برخو کې سیاسي مداخلو د افغانستان امنیتي وضعیت خراب کړی دی. د جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي صالح محمد صالح د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د ټولو هڅه دا ده چې څوک څنګه شخصي ګټې تامین کړي. یوسف خان زدران په دې موضوع راپور راستولی.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د ملي یووالي حکومت په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د خپلواکه او وړ کسانو په تعینولو کولی شي د هیواد اوسنی وضعیت کنټرول کړي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي صالح محمد صالح د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دا مقررې تر ډیره د سیاسي مداخلو ښکار دي چې د چارې وضعیت خراب کړی دی.
دلته مقررین یم څنګه چې د یو حکومت صلاحیت دی هغه صلاحیتونه نشته تر څو چې د افغانستان هغه بارسوخه او هغه لیډران په دې په جریان کې وانه چول شي. لوی فشار د دې لپاره چې څنګه یو سړی شخصي ګټه
ښاغلی صالح وایي چې د نظام دننه داسې کسانو د امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کړي چې د ملي ګټو پر ځای شخصي او ګوندي ګټو ته وفاداره دي. د ولسي جرګې ځینې غړي داسې وخت په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې سیاسي مداخلې د اوسني وضعیت زیږنده بولي چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې وسلوالې نښتې روانې دي. د ملي یووالي حکومت له جوړېدو سره ولسمشر غني د توحید مرکز له لارې د بېلابېلو ولایتونو د امنیت قوماندانانو سره په غونډو کې تل ټینګار کړی چې هیڅوک د امنیتي سکتور په چارو چارو او مقرریو کې د مداخلو حق نه لري. خو آیا د نږدې دوه کلونو له تېرېدو سره حکومت توانېدلی چې دا ژمنه پوره او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د خپلې خوښې وړ کسان وګماري؟ د ولسي جرګې بل غړی نذیر احمد احمدزی په اړه وایي:
بدبختانه بویم چې په افغانستان کې اکثریت تقرری د زورواکو په واسطه سره کېږي. تر اوسه پورې د وحدت ملي حکومت خطرانه اقدام نه شي کولی. هغه څه چې په کار وي، یو رئیس جمهور ته یا بل یو مشر ته چې هغه مستقیما یا مستقیلا خپل اقدامات وکړي، هر څه په مصالحتونو دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت که څه هم دا اندېښنې نه تایید او نه هم ردوي، خو وایي چې سیاسون دې د مداخلو پر ځای د اصلاحاتو ملاتړ وکړي. د یاد وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل:
په دغه شی حالت کې مهم خبر دا ده چې سیاسون دې ډېر مداخله ونه کړي، خاصا په تعیناتو کې. ټول اعتماد یې باید پر امنیتي ځواکونو او پر امنیتي نهادونو باندې وسي او د دې نهادونو د رهبرۍ باندې وسي. هغه انتظارات چې خلک لري چې هغه وخت ممکن دی چې استقلالیت ولري زموږ امنیتي نهادونه.
له دې سره د ولسي جرګې ځینې غړي او د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان خپل حکومت تورنوي چې د وړ او نظام ته د وفادارو خلکو له مقرریو مخکې تر فشار لاندې راغلی دی. له دې ډلې د ولسي جرګې غړی سالم محمد صالح او د چارو کارپوه حکمت الله صدیقي وایي حکومت د اصلاحاتو لپاره د مقرریو لړۍ پیل کړي او د مخالفت په صورت کې د یادو کسانو نومونه او غوښتنې افشا کړي.
د پکتیکا ولایت چارواکي د افغان حکومت له مشرتابه او نړیوالو مرسته کوونکو ادارو غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې دي د ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړولو ته پاملرنه وکړي. دوی وایي په پکتیکا کې د پوهنې له بهیر سره د خلکو مینه او لیوالتیا ډیره ده او خلک تیار دي چې له حکومت سره د عامل منفیه پروژو په ساتنه او څارنه کې مرسته وکوي. خو بیا هم د دغه ولایت څخه باندې 8% ښوونځي ودانۍ نه لري. په دې اړه له سیمې څخه د نجیب الله الو خیل راپور.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو تر 8% ډیر ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بدیاو کې پر زده کړو بوخت دي. د سه شنبه په ورځ د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت د یاد ولایت په میټاخان ولسوالۍ کې د سید جمال الدین افغان په نوم د یو ښوونځي لپاره د ودانۍ د جوړولو د کار د پیل په ځای کې د مرکزي حکومت او نړیوالو مرستندویانو څخه د نورو ښوونځیو لپاره د ودانۍ جوړولو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د پکتیکا والی آزادۍ راډیو ته د سید جمال الدین افغان ښوونځي د نوې ودانۍ د مشخصاتو په تړاو وویل چې یاد ودانۍ د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت د هند هیواد په مرسته د یو کال په موده کې جوړیږي.
دغه ښوونځی چې بنسټ ډبره کې خوده د میټاخان لسولۍ اړوند د سید جمال الدین افغان په نوم یادیږي. یو څو خیمو کې زده کړې کولې یا سرل مرتز زده کړې کولې. دغه ښوونځی لس خونی لري، یو بوت سال لري، چر دی ولی لري. د هندستان هیواد په مالی مرسته د نږدې 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت د یو کال په موده کې دا جوړیږي.
د پکتیکا والی په خپلو خبرو کې د یادوره د ښوونځیو لپاره د نورو ودانیو د جوړولو غوښتنه وکړه.
د پکتیکا ولس د زده کړو سره د مینې ته پوکتو د دې ضرورت لیدل کېږي. په مختلفو سیمو کې بې سرپناه ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي. دغه غوښتنه مونږ د خپل دولت نه کوو، د وزارت نه کوو او د مرستندویانو کوو. پکتیکا ولایت د نور ولایتونو په پرتله ښه امنیت لري. ولسونه دې ته آماده دي چې د ټولو پروژو که هغه د معارف په برخه کې وي که په بله برخه کې وي په سلیم ډول ساتنه او څارنه.
د خیال محمد په نوم د میټاخان ولسوالۍ یو تنخونکی هم د اړوندو ارګانونو په ځانګړي ډول د ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې د سید جمال الدین افغان ښوونځي په شان د نورو مکتبونو ته هم د ودانیو د جوړولو په برخه کې لازمه پاملرنه وکړي.
راتلونکي کې د دولت ټول ارګانونو څخه په تېره بیا د محترم والي صاحب څخه د موږ نور هم دا خواهش ده چې د موږ د نورو ښوونځیو په باب هم لکه څرنګه د میټاخان اوسېدونکي د زده کړې مینه لري هغه شي همکاري ورسره وشي.
د پکتیکا والي په میټاخان ولسوالۍ کې د ځایي خلکو په واسطه راغونډه کې له قومونو او ولسونو هم غوښتنه وکړه چې د خپل ښه راتلونکي لپاره دې خپلې نجونې ښوونځیو ته شاملې کړي او د عمر په ډېرېدو دې هغوی له ښوونځیو نه باسي. د پکتیکا والي ټینګار وکړ چیرې پکتیکا لوست نجونې او ښځې ولري نو دوی به د نورو برخو سربیره د روغتیا او پوهنې په برخو کې د ښځو او نجونو لپاره ښه خدمتونه وړاندې کړي.
د کونړ په شلتن کې له 4 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د واکسینو کارکوونکو اجازه موندلې ده چې سیمې ته لاړ شي او تر 5 کلو کشرو ماشومانو ته د ګوزن پر ضد واکسین ورکړي. په دې سیمه کې د دولت وسلوالو مخالفانو واکسینرانو ته اجازه نه ورکوله چې ماشومان واکسین کړي. روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی وای په تیر کمپاین کې د شلتن په نوم هغې سیمې ته رسیدلی چې په تیرو څلورو کلونو کې وسلوال مخالفینو دوی ته اجازه نه ورکوله چې کوچنیانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي او د واکسینو د نه رسېدو په وجه هلته څلور ماشومان د ګزړن په لاعلاجه ناروغۍ اخته شوي دي. فضلی وای دغه پرمختګ یې په یاد دره کې د قومي جرګو په وسیله د ترسره کړي کمپاین په برکت ترلاسه کړی او پنځه څلوېښت سلنه ماشومانو ته واکسین رسیدلی دي.
د دې خلکو د اجازې په سر یا په خاطر باندې هلته ځانګړی کمپاین تېر شو.
د عامې روغتیا رئیس وایي د شلتن په پنځه څلوېښت سلنه ساحه کې د دولت وسلوالو مخالفینو د واکسینو رضاکارو ډلو ته اجازه ورکړي خو په پاتې پنځه پنځوس سلنه ماشومانو کې ډېرې د کوزې پښتونخوا د باجوړ او سوات څخه کونړ ته د راکډه شوو مهاجرو پورې تړاو لري او دغه کورنۍ نه غواړي چې کوچنیانو ته یې د پولیو او نورو ناروغیو ضد واکسین وشي. فضلی وای هڅې کوي چې په راتلونکو کمپاینونو کې د کونړ ټولو سیمو ته د ګوزړن واکسین ورسوي او هیڅ ماشوم ترې بې برخې پاتې نشي.
امیدوار دې ته چې ان شاء الله تعالی په لږ وخت کې موږ ټول کونړ یو سهم
د کونړ اوسیدونکو له ټولو کورنۍ غواړي چې د دوو څاڅکو واکسینو په ورکولو سره خپل ګلالي ماشومان د یوې لاعلاجه او وژونکې ناروغۍ وژغوري. دیدار وای
پولیو یو خطرناکه ناروغي ده. ماشومان چې په دغه مرض باندې اخته شي نو بیا د تل لپاره خلکو ته محتاج وي. نو زموږ غوښتنه د ټولو خلکو نه ده، خصوصا د کونړیانو نه، چې خپلو ماشومانو ته دغه واکسین وکړي ترڅو د دوی ماشومان راتلونکي کې دغه محتاجۍ نه خلاص شي او دغه مرض نه وژغورل شي.
خلک وایي دینی عالمانو، قومي مشرانو او دولتي مسؤلینو ته پکار دي چې په هیواد کې د ګوزړن مرګونی ناروغۍ د ختمولو لپاره نستړي کېدونکي او په اخلاص هڅې وکړي. په کونړ کې د عامې روغتیا مسؤلین په داسې حال کې د پولیو ضد واکسینو په برخه کې د پرمختګ خبره کوي چې اوس هم په هیواد کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي چې څلورې د کونړ په شلتن، یوې په هلمند او بلې په قندهار کې ده.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په هیواد کې د مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو د ګړندیتوب په مقصد د خلاصې لاسرسۍ پالیسي جوړه کړې ده. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر پرون سه شنبه د دې پالیسۍ په اړه په یوې مشورتي غونډې کې وویل د دې پالیسۍ عملي کېدل به پانګوالو ته زمینې برابرې کړي چې د مخابراتو په سکتور کې پانګونه وکړي. په دې موضوع خان محمد سین راپور لري.
د سیالۍ د فضا نشتون، خدمتونو ته د خلکو نه لاسرسی، لوړې تعرفې او د مخابراتي خدمتونو ټیټ کیفیت د مخابراتو وزارت اړ ایست چې د مخابراتو اساسي بنسټونو ته د خلاصې لاسرسی پالیسي جوړه کړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدی د سه شنبې په ورځ په کابل کې د دې پالیسۍ په اړه په یوې مشورتي ناسته کې وویل د دې پالیسۍ له پلي کېدو سره به مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه ګړندي او بیې به ټیټې شي. ښاغلی وحیدی وویل پر زیربناو د دولت د انحصار کمیدل او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په زیربناو کې خصوصي سکتور ته د پانګې اچونې د مناسب چاپیریال رامنځته کول د دې وزارت د خلاصې لاسرسۍ د پالیسۍ نور هدفونه دي.
در تدوین مسوده این پالیسی وضعیت کنونی مارکت
د دې پالیسۍ په مسوده کې د مارکیټ اوسنۍ وضعیت، راتلونکي اړتیاوې، ملي او نړیوال هدفونه او سایبری خوندیتوب په پام کې نیول سوی دی. دا پالیسی به د نوري فایبر د شبکو په جوړولو او د انټرنیټ په متبادلو لارو کې پانګولو ته د پانګې اچونې زمینې برابرې کړي. زیربنایي خدمات به قانونمند کړي او خصوصي سکتور به له دغو زیربنا څخه له تبعیض پرته د عادلانه بیې په ورکولو سره ګټه واخلي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر وویل چې تر اوسه د خصوصي او دولتي سکتور ترمنځ لازمه همغږي نشته او خصوصي سکتور د مخابراتو او انټرنیټ په برخه کې په انفرادي توګه پانګونه کوي. اوس مهال په افغانستان کې پنځه دولتي او خصوصي مخابراتي شبکې فعالې دي چې خلکو ته مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه رسوي. د مخابراتو وزیر وای دغه سکتور نه دی توانېدلی چې په منځني ډول په کال کې $200 میلیونه عواید برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مخابراتو وزارت تیر کال د سیم کارټونو پر کارکوونکو په 10% مالیه وضع کړه. د دې وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال 40 میلیونه خلک له مخابراتي شبکو او 40 میلیونه له انټرنیټ څخه کار اخلي. د دې وزارت مسؤلین وای په افغانستان کې مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله کمزوري دي او د کمزوري انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه هم محدوده ده. دوی وای د دې لپاره چې تر 2000 میلادي کال پورې 15 میلیونه وګړي انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی ولري، په کار ده چې خصوصي سکتور د نوري فایبر د شبکو د پیاوړتیا لپاره په هیواد کې پانګونه وکړي. په ورته وخت کې د خصوصي سکتور استازي علي اسخرزاده د مخابرات وزارت دغه اقدام وستای او ویل چې په هیواد کې د معلوماتي ټکنالوژي او انټرنیټ پراختیا هر اړخیزو پالیسیو ته اړتیا لري.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، برابر 10:30 شوې. د دې خپرونې په دوام کې کلی کور او د ګورې اچار پروګرامونه لرو، خو اوس محمد حدیث پردیس ته د سات لنډ خبرونه اوروي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د سپین بولدک او چمن ترمن سیمه کې د یو شمیر کسانو لوري د پاکستان بیرغ ته د ورچولو پیښه وغندله. د افغانستان د پوز لوی درسیز جنرال قدمشاه شهیم هندتزی خاغلی شهیم به د افغانستان د پوز د اړتیاو وسایلو یو لیست هم هندي چارواکو ته وسپاري. په کندهار کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې درې وسلوال مخالفین وژل شوي او یو اندازه مهمات د دغه ځواکونو لاسته ورغلي دي. د کونړ په شلتن سیمه کې د کوچنیانو د فلاج یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. واشنگتن ته د ترکیې له لوري د فتح الله ګولن د مستردولو رسمي غوښتنلیک ورسېدلی دی. د ایټالیا پولیسو پرون سه شنبه د یو افغان ځوان د نیولو خبر ورکړ چې تر یوې لارې لاندې تړل شوی و او نږدې 400 کیلومتره واټن یې وهلی و. د امریکا د ولسمشر مرسیال جو بایدن د بالټیک سمندرګي پر غاړه پرتو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې واشنگتن به د دې سیمې د امنیت ټینګولو لپاره د ناټو تعهد په پام کې وساتي. د روسیې، جرمني او فرانسې مشران به د شلو سترو اقتصادي قدرتونو په غونډه کې د اوکراین پر وضعیت خبرې وکړي. او د وروستیو راپورونو له مخې د ایټالیا د نن ورځې په زلزله کې لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي.
تاسیز مشخله ازادي رادیو اوریده. رواني خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. د ګورې اچار تانس پروګرام او د غرس کور کلی. د تاجکستان چارواکو په تیرو دو کلونو کې د سیاسي مخالفانو د ځپلو لړۍ ګړندۍ کړې چې تر اوسه یې ساری نه دی لیدل شوی. دغو اقداماتو یو شمېر کسان اندېښمن کړي چې شایي بل ځل د دوی وار وي او له همدې امله هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. په تاجکستان کې پر سیاسي مخالفانو د وروستیو فشارونو په اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
که څه هم د تاجکستان حکومت په هیواد کې د سیاسي مخالفینو د ځپلو اوږده سابقه لري، خو د وروستیو اقداماتو یې پخوا ساری نه دی لیدل شوی. په سلګونو کسان نیول شوي او لسګونو ته هم د بند سزاوې اورول شوي دي. یو شمېر کسان له دې ویرې چې ښایي دا ځل د دوی وار وي له هیواده تښتېدلی دي. دغه بهیر پخوا په تاجکستان کې د 1992 او 1990 کلونو ترمنځ د کورنۍ جګړې په جریان کې لیدل شوی، خو هغه کسان چې اوس تښتي د 40 کلونو مخکې پناه ځایونه نور امن نه دي او اړ دي چې وړاندې د پاپر لوري ولاړ شي. په دې اړه چې دغه کسان څوک دي، چیرته ځي او کوم عواملو دوی هیواد پرېښودو ته اړ ایستلي، ازادي راډیو د کارپوهانو په ګډون یو بحث ترتیب کړی و چې په نتیجه کې په دې اړه څو مهم مسایل رابرسېره شول. د تاجکستان د اپوزیسیون تر ټولو لوی د اسلامي راستاخیز ګوند د هیواد په پارلمان کې هغه دوه څوکۍ چې د 2015 کال د مارچ د میاشتې په انتخاباتو کې ګټلې وې له لاسه ورکړې. دا د دې نښه وه چې دغه ګوند بخت په خرابېدو دی. د شپږ میاشتې وروسته مودې په جریان کې دولتي رسنیو دغه ګوند د ویبپاڼو د بندولو لپاره یو بې باک کمپاین مخته یووړ. ګوند د راجستر سیستم له لاسه ورکړی او ورته امر شوی چې د سپتمبر د میاشتې تر پایه خپل ټول فعالیتونه بند کړي. دغه ګوند سخت دریځ اعلان شوی او حکومت یې د مشرانو په نیولو او محاکمه کولو پیل کړی دی. خبریال او څېړونکي یان ماتسویچ په دې بحث کې ګډون کړی وویل، له هغه مهال رئیس چې دې ګوند په پارلمان کې دوه څوکۍ له لاسه ورکړي، موږ د بیلاروس له لارې پولند ته د ډیرو تاجک پناه غوښتونکو د تلو شاهد یو. د هغه په وینا، مخکې چې په پولند کې د تاجک پناه غوښتونکو څرک نه لګېده، په 2015 کال کې شمیر 500 او د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شمیر له 416 تنو واوښت. ماتوسویچ وای دا چې د تاجکستان ډیر پناه غوښتونکي ځان پولند تر رسوي علت دا دی چې هغه د اروپایي ټولنې غړی هیواد دی او دوی هم کولی شي د روسیا او بلاروس له لارې له ویزې پرته ځان ورورسوي. په تاجکستان کې د کورنۍ جګړې په جریان کې ډیر کسان د سیاسي دلایلو له امله روسیې ته تللي وو، خو اوس دغه وضعیت بدل شوی ځکه هغه هیواد نور د تاجکستان د سیاسي مخالفانو لپاره امن ځای نه دی. دا خبره د تاجکستان د چارو یو بل کارپو ادوارد لیمون وکړه او زیاته کړه چې د دې څېړنې ښیي چې له 2014 میلادي کال راهیسې لیدل شوي چې د روسیې په خاوره کې د اپوزیسیون د فعالانو په نښه کول زیات شوي دي. دې ته په پام سره چې د کرملن او د مرکزی آسیا د هیوادونو ترمنځ اړیکې څه ډول دي، خو یو اړخ ښکاره او ثابت دی او هغه هم د روسیې او د مرکزی آسیا د امنیتي ادارو ترمنځ همکاري ده. د تاجکستان د پناه غوښتونکو او کډوالو د سفر یو بل مقصد هم ترکیه ده، خو د کارپوهانو په وینا دا هیواد هم نور له هغې پیښې وروسته امن نه دی چې د 2015 کال په مارچ کې د تاجکستان د یو بل مخالف ګوند مشر عمر علي قواتوف په استانبول کې ووژل شو. د تاجکستان د چارو د کتونکو ښاغلي لیمون په وینا په تاجکستان کې اوس حالات داسې دي چې د هغو کسانو چې د اپوزیسیون له ډلو سره اړیکې لري کورنیو ته یې ګواښ کیږي، هغوی تر څارنې لاندې نیول کیږي او همدا علت دی چې خلک ځان امن احساس نه کړي. د راپورونو له مخې د تاجکستان شاوخوا 3000 اتباعو ته پولند ته د ننوتو اجازه نه ده ورکړل شوې. په دوی کې داسې کسان هم شته چې ویل کیږي تر 45 ځلې پولند ته د اوښتو هڅه کړې ده.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
قدر من دوستانو ستړي مشي په روانه خبرونه کې هغو کورنیو ته مطلب لرو چې په اکثرو مسایلو کې له نوو ځوانانو سره له زور زیاتی او تشدد نه کار اخلي.
د ما خپل په یادیږي چې ډیر ښه او منطقي استدلال بل موږ سره وو، ولې د دې لپاره چې واړو استمره کېږي تکشري
پورسته شی بو کې تمثيلي ټوټه چمتو شوی لم افرشتي مرسل سره اوسي. په پخو وختونو کې تصور کېده چې وهل ټکول او توند تیز چلند به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي. مشرانو متل کړی چې وایي چیرته ډب هلته ادب، خو اوس تجربو ثبته کړې چې له ماشومانو او تنکې ځوانانو سره د مور پلار یا هم د نورو خلکو تریخ چلند د ګټې په ځای تاوان لري. په دې اکله په پیل کې د څو تنو خبرې اورو.
نکیز را ورت تنگی و چیزیاتی و هم دا تسوک پتا کیرا تو تی گو خینه ولا ما کر سار ما سی یا رن سی یا کن سی یا رقم سی
نغ مارکیو ته لی گو دلته چی لا بولان جا شای پی کو چا چی ام در یا غ پی کو من مرتا وای چی کار وکو من ته نفقه پیدا دا خبر ورت کو دس یم من ته نفقه نشته چی بل خوانه میړه کاریګری او دی بل خوال قلم ل روی راوی دا زمن زم خطا کم قلم ته کم چی چیرانو دی بیا بیر ته لیکم دا شپاله ستنه کور خو ساتنه غواړی کا چی کار نه کوي یاتی په سی های کوی بیا لیکو
ځان تار سړی وکیل دا یا سبقتا یا یو بل کارت لیگی بیا نه من سکه سفیر کوم مکان بیا بزور لیکم پنر مخه کونه من خو لا محل بیا وهل ورکه
زر په غسګیګه مزه ته خاصیت مخه خاصیت نه سم یو خبر وو کې لزان به خزلم توریګه اکثر وخت لیکور نو به خوزمه
لتن کې ځوانانو سره تاریخ چلند کله ناکله په غوډوم ربط تاثیر کوي چې ځان وژني. د کابل شن کې ماری د خپل ګوندیانو کیسه کوي.
خو مقصد مورې سو ډیر زشت و وخت څه دې ته هر خبر کاوه دې قریبه و منه دوه مکه کار بس دې نه خراب سوغه خیر ده دې ځوانه ده فکر نکېږي د څه وخل به وخت څه ویخته وای خراسو اخر نه ستې له وچو ځان ته ور ور وچو بیا درېش په سلوش په ځان دې به دغه نام رسوله. نورانده داسې دوه لورګانې نورې هم داسې و اخر نه شو. هغه دې وړې وړې وایخس ورکړې واده یې کړل سره. داسې میندو ته داسې ډېر زه تعجب کوم څه رقم مورې په اولاد بورې دومره ظلم وکړي. باید اولاد ور ښکاره کړي دا مشره ده دا سړی سپین کړی نو داسې کارونه دي ونه کړي دا خو ډېر بد کار ده.
چیرې د نوې ځوانانو خبرې واوریدل شي کېدلی شي هغوی ډېر ښه نظریات ولري. له بلې خوا د نوې ځوانانو نظر ته اهمیت ورکول د هغوی د ذهني ودې او د شخصیت په لخه ځلیدا کې مرسته کوي. د لوګر اوسېدونکی احمد زیازیا له نورو خبرو سره.
عقل په عمر نه ده، عقل په سر ده. ډېر مشران به وي خو هغوی به ډېر هوښیار نه وي. ول ډېر ځوانان دي چې هغه حتی کېدای شي نابغه وي. د ما خپله په یادېږي چې ډېر ښه او منطقي استدلال به له موږ سره وو، ولې د دې لپاره چې واړه وو لستمه غږېږه ته کشر یې. دا منم په ځواني کې احساسات ډېر وي، تقریبا یو څه جهالت هم ورسره وي. د ښو او د بدو تفکیک لږ مشکل وي، ولې کېدای سي چې مشران ورته ځیر سي هغه څه چې د منطق له مخې سم نه دي قناعت ورکړي. اول د دوی ځوان نسل له ځان سره وارزوي چې دوی څومره معقول دي څومره نه دي. معقولیتونو ته یې باید رشد ورکړي، هغوی ته باید اجازه ورکړي، فرصت ورکړي. کوم څه چې نامعقول دي هغه د دوی په معقول شکل باندې هغوی وپوهي، پوهاوی دې ورته وکړي. حتا لفظی تشنج یا شخړه په کې را دومه او وهل او ټکول او فزیکی برخورد خو په ځای پیدا ځکه چې ډېر ناوړې پایلې لري.
د لغمان اوسېدونکی عبیدالله عابد وایي چې د پرمختللو ټولنو خلک د خپلو تنکې ځوانانو او ماشومان ډېر خیال ساتي، خو په افغاني ټولنه کې بیا ځینې داسې کورنۍ هم لرو چې اولادونه یې نه غواړي د خپل مور پلار مخ وګوري، له هېواد نه لرې اوسېږي ځکه له هغوی سره ډېر تند چلند شوی وي.
که مونږ تاسو اروپایي نړۍ ته وګورو، زه چون دا اوس ما یو سفر هالنته درلوده، زه د یو مکتب مخې ته ولاړم، مور پلار څه رقم مینه محبت ورکوه، هغې په غېږ کې نیول چې د دې مکتب نه رارسختېږي. دغې صحنه تاسو که وګورئ تاسو تصور نه شئ کولی چې حقوق لري په خپل مجتمع کې. بیا که چیرته کوم ځوان نه خدایي غلطي کیږي، مور پلار باید هغه ته سزا ورنه کی، هغه ته تادیب ورکړي. تادیب هغه په الفاظوم کیږي، تاسو بار بار وایي هغه عادت کیږي، هغه ستاسو خبره ته بیا غوږ نه نیسي. توصیه ډیر مهم شایده نه وهل. نو مثالونه تل ډیر دي، چون هغه جرم په دې کې چې کور ته ځي د پلار لخوا نه توهین کیږي، د مور لخوا نه توهین کیږي. تقاضا چې لري مثال چې باید ورته پوره شي، مکتب ته ځي ورسره څه نشته، پیسې نشته، سهولت ورته نه ورکول کیږي. هغه مجبور ده چې غلا وکړي، هغه مجبور ده چې قتل وکړي، د بل چا د جیب نه پیسې وکړي، د خپل ژوند مخه تويسي.
د وردګ اوسېدونکی نقیب الله چې یو پلار دی وایي هیڅکله له خپل اولادونو سره داسې چلند نه کوي چې هغوی ورنه زړه توري شي، خبرې اوري او ستونزې په ګډه حلوي.
دوی اول په هم چې د دې کار د تاسو دا کار کړی دی بعد نتیجې لري. پر مثال دوی اوس مکتب ته نه ځي، نو مکتب ته دوی کله چې نه ځي زه ورته اول وایم چې مکتب ګټه لري، ډاکټر به جوړ شي، انجینر به جوړ شي، پیلوټ به جوړ شي. په دې باندې خوشحاله هم دوی شوق راځي چې لاړ شي. ډېر که زه تهدید کوم دوی بیا نه شي کولی چې په یوه جامعه کې خپل نظر وړاندې کړي، ځان ډېر ضعیف احساس نه کړي او د جمعیت په درد وخوري. نو دوی زه همیشه تشویق د لارې هڅوم.
په کورنۍ سربیره په ځینو ښوونځیو کې هم له ماشومانو او تنکۍ ځوانانو سره تاوتریخوالی کېږي، دومره چې بیا ښوونځي ته نه ځي. د لوګر اوسېدونکی متین د خپلې لور په اړه وایي
فکر کوم چې دې په دې خوا کتلی وي یا به کوم کار غلط کړی وي، دا راغلی ده او دا جګه کړی په د چوکۍ باندې بېرته غورځولې ده ښه محکمه. نو سبا ورځ چې کېږي دې ته سهار تشویقوم، پیسې ورته ورکوم او ورسره ځم. په موټر کې کینوم نه راځي، ډېرې چغې وي. علت یې دا ده چې هلته ویلي چې ما معلمه بیا وهي. دا کې او بل وي همدې شکل باندې نور له مکتب او له تعلیم نه پاتې کېږي.
دا چې له رواني پلوه ولې ځینې ځوانان داسې ترسره کوي چې د کورنیو د قهر لامل کېږي، د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمي نه مو پوښتلي دي.
د بلوغ مرحله ته ارواپوهان د بحران مرحله وایي. په دغه مرحله کې شخصیت، کړو وړو، احساسات، یعنی یو سلواتي درجه کې وایي بدلون مومي. د ده په وجود کې، د ده په کړو وړو کې، حتی د ده په غږ کې، په ټوله کې، د ده په شخصیت کې بدلون راځي. مور او پلار ورخطا کوي. دا په یو ډول یعنی له مور پلار نه استقلال اخلي، یعنی یو ډول مور پلار سره مخامخ کېږي، په اصطلاح طرف کېږي. همدغه وخت نو چې د دوی په منځ کې سړه جګړه وایو که وایي، په اصطلاح اروایي تفاوتونه یا مثلا ځینې تشویشونه او جنګونه او کشمکش د دوی په منځ کې پیل کېږي.
عظیمي کورنیو او ښوونکو ته ځینې مشورې هم لري.
که موږ غواړو که ونه غواړو، د موږ ماشوم چې بلوغ ته رسېږي دغسې کړه به کوي، ښې جامې به غواړي، یو ښته به یو رقم بل رقم پرېږدي، یو جای بل جای به ګرځي، یا رقم څه. دا توپیرونه په ماشوم کې راځي. خو ښه خبر دا ده، د یوې مور او د پلار پایس، د یو ښوونکي پایس، په دغه وخت کې صبر ولرو. نه یوازې دا چې صبر ولرو بلکې له وهلو ټکولو له تاوتریخوالي او له سپکولو نه لاس واخلو ځکه چې وهلو ټکول او سپکاوی یا توهین نه یوازې چې په دې مرحله کې له موږ سره د پلار او د مور په اساس کومک نشي کولی بلکې د موږ او د تنکي ځوان ترمنځ فاصله او واټن هم ډېری تر ټولو ښې وسیلې په لومړي قدم کې مینه او محبت ده موږ باید دای تشویق کړو د تر یو ماشوم په سترګه د تر یو بیکاره شخصیت په سترګه باید وګورو دای په خپل غږ په خپل توان په خپل اندام په خپل جسم حتی په هغو جنسي توپیرونو چې د ده په شخصیت کې راغلي نور په ځان ذاتي ډاډه سوی ده تیښته چې له کوره کوي له مکتب نه زړه تورېږي له کور نه زړه تورېږي له ټولنې نه زړه تورېږي له درس زړه تورېږي دوی سره خبرې سوي د ارواپوهانو په وسیله یو لوی علت د دوی خپله کورنۍ ښودلې مور یې ښودلې پلار یې ښودلې د مور پلار په منځ کې جنګونه یې ښودلي که ښه هویت پیدا کړي ښه شخص به یې په آینده کې او که ناوړه یا متزلزله هویت یې پیدا کړي یا شخصیت یې جوړ سه په راتلونکي آن تر اتیا کلنۍ او تر سل کلنۍ پورې به هم دی د سالم انسان دی
قدر منه دوستانو د خبرونه په دې برخه کې تمثيلي ټوټه ورو په تمثيلي ټوټه کې یو کسانو په اړه غږیږو چې ترکاری او تازه میوې سمینه مینځي بیا نو هغه وی چې ناروغ کیږي
خدای دا ډاکټر صاحب مو چیرې دی اوروره دا ډاکټر صاحب ته میجر ورس دا مریض یخي بازاب دی ډاکټر صاحب اجازه ده
راځي راځي مهرباني وکي
دی خاطر دا ډاکټر صاحب ناروغه ده
خو ري راشه دا خاطر دا چپر کټ باندې ځان واچو
الله
خیر خیر
بازاب ده ډاکټر صاحب
دا ولي خوري
بیا ګرای څه دا صاحب خایم ګرځي شي بد پر لګیدل دي نه پېژم څه پسې
خوري څه شي خوړلې او بیګا
زار مې خوړلې دي څه شي مې خوړلې دي ډاکټر صاحب دا شي چې تاسو خوري ما خوړلې دي وې
په غوسه کېګه ما خوري دا زما وظیفه ده چې پښتنه در نه وکړم
سم آلور تو وایې ته نو که شروا ما په کړه تر کړه او سره خوړل ته بلې شي نه دي خوړلې
شروا خو باسي نه و
یا تازه شروا مې په کړه و
ها ها ترکاری مو پری منځلې و
خدام منځلې و ډاکټر صاحب څه د پټي نه خو مې نه و راښکولې چې خوړلې مې
څه دا غسه می پاکه پری منځلې او 2 ساعته مخکې د دې چې ډوډۍ وخلو پاکه می پرېوله تیار مې شه ورانه و
2 ساعته مخکې د ډوډۍ نه
په کور کې می شه ما په کوڅه کې نه وړې چې شه مې د په کور کې می ته په پخلنځي کې تیار یې شه
اول هم د پخلنځي کړکۍ خلاصوي کاغم بندوي نو هم دومره سوري لري چې دغه نګار پیرا شي چې دا ترکاری د غسه می کوي
نه ډاکټر صاحب خلاص خو نه پرېږم چې کوم خاطر علاقه د میکروبونه وسته
کله چې ترکاری پاکه وي خواړه پاک وي روغ انسان دغه حالت نرسوی دغه ټول میکروبونه لري چې دغه حالت جوړوي اول ډوډۍ تیار کړئ ترکاری تیار او بو کې کېدی چې ډوډۍ تیار شو ترکاری او کاش کې پاکې کې یا په مالګا یا په کلورو باندې پاک ترکاری ومینځي وی خوري هیڅ نقص نه لري دغه هر شی تازه مې هم چې کله خوري په مغه ساتي پری مینځي وی خوري
کمی دال په یاد نورې ترکاری نه خورم
وی خوره خوري بدون ترکاری نم نه کیږي ترکاری ګټ لري خو پاکې پری مینځي
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
قدر منوریدونکو سلام اوس وګل ژوند شکایت نه کوي ټول یې لزان نه کوي چې ولې دلته پیدا شوی دی امنیتی او اقتصادي حالت دومره خراب شوی دی یوازې چارواکي دي چې وایي خپل وطن ګل وطن او چې رښتیا خبره شي نو یوازې د همدوی سات تیر دی ځکه کورنۍ په بهر کې شانه ژوند کوي او دوی دلته د مجردو شهزادګانو غوندې عیشونه کوي لکه د کوی قاف څو ډبل د سیمټو او خاورو دیوالونه یې له ځانه تاو کړي دي نور یې هیڅ غم نه کوي د خپرونې په پیل کې څو له پامه لوېدلي خبرونه در اورو اوس پامو کې څو له پامه لوېدلو خبرونو ته
یوه ډله ځوانان د خپلو احساساتو او ولولو له امله په روغتون کې بستري شول
غټه څارنو علي د اداري فساد څو لارې دوسی له یو دفتر بل دفتر ته انتقال کړي.
څو تنه زندانیان د بند مودې له تیرولو او آزادېدلو وروسته هم له زندانه تلو ته حاضر نه شول.
او زیاتره کورنۍ ترکیې ته د دې لپاره کډه باروي چې وایي ترکیه خپل نفوس د جرمني اندازې ته رسول غواړي. د خبرونو توصیل.
یوه ډله ځوانان د خپلو احساساتو او ولولو له امله په روغتون کې بستري شول. در په در آژانس خبر راکوي چې دغو ځوانانو غوښتل د هیوادنۍ مینې په اړه خپل احساسات او ولولې څرګندې کړي. په دې ډول چې په لوړ غږ شعارونه ورکړي او چیغې وهي، خو د سیمې خلک پرې راووتل او ټول یې په کوتکو ووهل، چې له امله یې ځوانان ټپیان او روغتون ته ورسول شول. خبر زیاتوي چې د موږ ولولې هم د موږ د وهلو ډبولو سبب شي او تر روغتونه مو ورسوي.
غټه څارنوالۍ د اداري فساد څو لارې دوسی له یوه دفتره بل دفتر ته انتقال کړي. بې خبره آژانس خبر راکوي چې غټې څارنوالۍ دغه کار د دې دپاره وکړه چې د اداري فساد د دوسیو د خورولو قسم یې درست شي او بیا خلک ونه وایي چې څارنوالۍ بې تفاوته ده او دوسیو ته یې لاس هم نه دی وروړی. خبر زیاتوي چې د اداري فساد اړوند دوسیې نور له دې وتلي لیدی چې څوک ولوستلی شي او ملامت او سلامت یې معلوم کړي. حکومت هم په دې خوشحاله دی چې اداري فساد کوونکو ته یې په غټه څارنوالۍ کې دوسی اچولی دي.
څو تنه زندانیان د بندې مودې له تیرولو او آزادېدلو وروسته هم له زندانه وتلو ته حاضر نه شول. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې دغه بندیان په زندان کې خوشحاله وو او ویل یې چې هیڅکله به هم له زندان څخه وتلو ته غاړه کینږدي او تر وروستۍ سلګۍ پورې به مقاومت وکړي. خبر زیاتوي چې د دغو زندانیانو په زندان کې د پاته کېدو علت دا دی چې دوی ټول پوډریان دي او تر بل هر ځایه دلته په زندان کې ورته هم پوډر رسیږي او هم د چا منت نوي پی.
او وروستی خبر وایي چې اوس زیاتره کورنۍ د دې لپاره ترکیې ته کډه کیږي چې وایي ترکیه غواړي خپل نفوس د جرمني له نفوس سره برابر کړي. خبر زیاتوي چې د دغه خبر منبع نه ده معلومه چې ترکیه په رښتیا خپل نفوس ډیرول غواړي که نه، خو خلک چې اوبو پسې اخیستي نو اوس زکته هم لاس اچوي، ځکه چې په هیواد کې جنګونو او بې امنیتۍ حالت دومره خراب کړی چې اوس څوک خوب هم وویني نو د رښتیا ګمان پې کوي او غواړي عملي یې کړي. خبرونه خلاص شوه.
له بهر نه بیرته راستانه شوي هیوادوال سره مو مرکه کړې ده. دا چې ولې بیرته راستون شوی دی په خپله یې له ده واورئ.
وبخی که مو لمړی ځان را وپیژنې نو خوشحاله بشو.
نوم می خانداد خان دی او دا اوس اوس له ترکیې نه راستون شوی.
ترکیې ته د څه لپاره تللی وی؟
له کورنۍ سره تللی وم او غوښتل مو چې د ملګرو ملتونو د دفتر له لارې کوم اروپایي او یا هم امریکایي هیواد ته لاړ شو.
نو بیا ولې بیرته راغلی؟
د مفلسۍ له امله. څه پیسې مو چې وړې وې هغه خلاص شوې او مجبور هم بیرته راغلو.
پیسې مو لږ وړې وې او که مو وخت ډېر ووت؟
نه، پیسې مو ډېرې وړې وې او وخت مو هم کم وتلی دی.
نو بیا مو ولې پیسې خلاصې شوې؟
د محیط بدلون، د ژوند مختلف شرایط او د موږ او اسانه طبیعت دې ته مجبوره کړو چې ژر راستانه شو.
پوه نه شوم، وبخښئ که لږ نورم روښانه کړئ.
خبره داسې وه چې کله موږ په ترکیه کې د ملګرو ملتونو دفتر ته ځانونه د مهاجرو په حیث تسلیم کړه، نو هغوی د ترکیې ولرې او ډیر لوکس ښار ته ولیږلو او راته یې وویل چې صحیح بیمه او د ماشومانو د زده کړو مسؤلیت مو د موږ په غاړه دی او نور ټول ژوند مو په تاسې پورې اړه لري، مثلا د اوسېدو ځای، خوراک، پوښاک، سفر او نور مصارف په خپله په تاسې پورې اړه لري چې لږ یې کوئ که ډیر.
ښه،
څه به دې سر خوږوم هلته ډېر ښکلي کورونه او ډېر ښکلي هوټلونه وو او مونږ هم ګمان کوه چې زر به قبول شو. نو مومو ویل چې راځئ څو ورځې ژوند دی چې ښه تیر شي. نو له همدې امله مو لوکس کور کرایه کړه او تر ډېرو ورځو پورې مو درې وخته ډوډۍ په لوکس هوټلونو کې خوړه. ډېر مزیدار خواړه وو، هیڅ پرې مړېدونه. بیا به مو نو وخت نا وخت کافي، آیس کریم، برګر او نور شیان هم نوشي جان کول. داسې کرار کرار سینما، تیاتر او نورو ځایونو ته هم ورولد شو او هر یو د خپل ښه وخت تېرولو په فکر کې شو.
نو دا مو نه ویل که مو کار وځنډېږي او ژر قبول نه شو؟
دغه ویره مو درلودله، خو د خوند او ساعتېرۍ دومره امکانات وو چې ګومان مو کاوه ژوند همدا دوه ورځې دی او پرېږده چې ښه تیر شي.
یوازې په خوړو او د کور په کرایه مو پیسې لاړې؟
نه، د ترکیې موډرنې جامې، د ترکیې موډرنې آرایشګاوې، د ترکیې موډرن بزنس سینټرونه، موډرن شیان، د تفریح او سیل ښکلي ځایونه او هلته د ژوند ډېر پرمختللي امکانات او خوندونه. دغو شیانو مو جیبونه دومره ژر ژر را خالي کړل چې تا به ویل هېڅ مو پیسې نه وې را وړې.
له دې ځایه مو پیسې در ونه غوښتلې؟
را ومو غوښتلې، خو هغه هم د ترکیې خوندونو داسې وڅټلې چې تا به ویل هېڅ مو نه درلودل.
نو بیا آخر څه وشول؟
آخر مو په ډېرو زاریو او وزرونو د ملګرو ملتونو له دفتره وغوښتل چې هر ډول وي یو ځل مو بېرته کابل جان ته ورسوئ، د هغوی د کور آباد وي. راوی رسولو او دغه ته مو وینې چې د هوایي ډګره د خپلوانو کره روان یو، ځکه چې خپل کور او د کور ټول سامان مو بهر ته د تلو په هیله په نیمه بیه پلورلی دي.
نو اوس به څه کوئ؟
یو څو ورځې خو به له خپلوانو سره تېرې کړو او لږ وخت د ترکیې د لیدلو خوندونو په تصور کې هم تېرولی شو. له هغه وروسته خدای پوهېږي چې څه به راپېښېږي، خو موږ به یې داسې ګڼو لکه په کور مو چې بم لوېدلی وي او موږ ژوندي ترې پاتې یو.
ارمان د هیچ هم نه دی پوره شوی، که یې نه منئ نو دا واورئ. اونجلۍ، مور دې چیرته ده؟
هغه تاکو کې ناسته ده.
د څه لپاره؟
خفه ده، وای د جامو لوی مارکیټ سوځېدلی دی، تر اوسه یې ډوډۍ هم نه ده خوړلې.
ته ورشه ورنارې که.
ښه، سمه ده.
زړه خوږې ښځه ده، په دوکاندارانو یې زړه سوځي.
څه دې ویل؟
او وای، له بېګا راهیسې دې ډوډۍ نه ده خوړلې او په تاکاوۍ کې ناسته یې، ولې څه خبره ده؟
ولې ته خبر نه یې چې لوی مارکیټ سوځېدلی دی؟
خبر یم، خدای دې ټولو دوکاندارانو ته اجر ورکړي، ښایي حکومت یې هم تاوان ورکړي. په دې خو ټول خفه دي، د هر چا په تاوان سړی خفه کیږي.
زه تاوان څه کوم؟ تاوان ته یې خفه نه یم.
نو څه ته یې خفه یې؟
هلته مې په یوه دوکان کې یو جوړ ښکلی جامې تر سترګو لاندې کړې وې. ما ویل سبا ته به پیسې راسره یوسم او وابه یې خلم، خو قسمت مې خراب و، ټول مارکیټ وسوځېده. دغو جامو ارمان مې په زړه کې پاتې شو.
خدای دې خواره کله د دې زړه خوږي سره. ما وې که د مارکیټ سوځولو ته ژاړي. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، حسین حکمت، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
در تمی وانا قتل وا میں بخا در سے ختلم در تمی وانا قتل وا میں بخا
کېدای نشم درته می دیر وژړل و مې بخا غږېدای نشم درته می دیر وژړل و مې بخا دل ما درته وانا وقلوان